د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي، خو له هر څه مخکې په مکړې تازه خبرونو ته له هرات څخه د یوې بلې زلزلې راپورونه را رسیدلي. رویټرز خبري اژانس د جرمني د جیو ساینسي تحقیقاتي مرکز په حواله راپور ورکوي چې د زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس د شنبه ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجې و. نن سهار وختي د هرات ولایت په 4.3 کیلومتره کې سیمې ولړزولې. د خبر لمخې نننۍ زلزله د ځمکه په 10 کیلومتره ژور تل کې شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د زلزلې شدت 6.3 درجه و. له دې مخکې د شنبه په ورځ هم یوې زلزلې چې مرکز د هرات ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې و، د سیمې اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي تلفات وړول. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې زلزلې د مړو شمېر تر پرون ورځې پورې 1,294 تنه او د ټپیانو شمېر 1,488 تنه دی. په همدارز ویل شوي چې په زندهجان ولسوالۍ کې 415 کسان تریتم دي. اروپایي ټولنې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د څه باندې 3.5 میلیون یورو په ارزښت د نورې مالي مرستې ژمنه وکړه. د اروپا د مدني چارو او د بشري مرستو د عملیاتي خوندیتوب عمومي مدیر ماسیچ پوپوفسکي پرون په هرات کې خبریالانو ته وویل:
نن موږ د مرستو بله بسته چې 3.5 میلیون یورو کېږي اعلانوو چې زموږ شریکان به د زلزله ځپلو پر لاسنیوي لګوي، لکه د سرپنا برابرول، د تشاک پاکې اوبه او هغه څه چې زلزله ځپلي ورته اړتیا لري، ځکه موږ تل د افغانانو تر څنګ وو او یو.
په کابل کې د جاپان سفارت هم پرون اعلان وکړ چې د ستر صلیب نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې ټولنې په غوښتنه په هرات کې زلزله ځپلو ته د خیمو، بړستنو او نورو ضروري توکو مرسته کوي. په هرات کې ځینو زلزله ځپلو شکایت کړی چې لا یې هم په لازم ډول لاسنیوی نه دی شوی او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. بلغاریا وایي د یوې جنایتکارې ډلې 12 غړي نیولې چې په غیر قانوني ډول یې په اوکراین کې روسي ځواکونو ته ځینې وسایل او مالونه صادرول. د بلغاریا د لوی څارنوالۍ مرستیالې ماریا پاولووا پرون وویل دې ډلې دا مالونه په دې نوم چې د ملکي اهدافو لپاره کاریږي صادرول، حال دا چې دا توکي د نظامي اهدافو لپاره هم کارول کېږي. هغه زیاته کړه چې د دې ډلې دا کار پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه سرغړونه ده. چارواکي وایي په دې مالونو کې دوربینونه، د هوایي چلند مخابرې او کمپیوټري پروګرامونه شامل وو. په پام کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف را روانه ونې چین ته سفر وکړي او پر بیلا بیلو مسایلو له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا سخاروا پرنو ویل چې لاوروف به له را روانې دوشنبه تر چهارشنبه پورې د یو کمربند یوې لارې په فورم کې برخه واخلي. د هغې په وینا لاوروف به د دې سفر پر مهال له خپل چینایي سیال وانګي سره هم پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د سخاروا په وینا ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په نږدې راتلونکي کې چین ته د سفر په چمتووالي بوخت دی. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن افغانستان له کوربه هندستان سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته ویل دی هیله مند دي چې افغانستان به نننۍ لوبه وګټي.
که څه هم موږ ونه شو کولای چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړو، خو بیا هم زموږ روزونکو د لوبغاړو سره کار کړی دی، کافی چمتووالی نیولی دی، په خپلو نیمګړتیاوو یې کار کړی او تمه کیږي چې د هندوستان په وړاندې به ښه لوبه ترسره کړو.
په سګانی نړیوال جام کې به د افغانستان بله مسابقه د روانې یکشنبه په ورځ له انګلستان سره وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په هرات کې له زلزله ځپلو سره د مرستو رسول هڅې چټکې شوې دي.
خدمات صحیح هم اکنون په ساحه کې جریان لري چې هغه آسیب دیدگان سره همکاري وکړي، مرسته وکړي او د دې نجات لپاره تلاش روانه ده.
په هرات کې د تازه زلزلې په اړه هم هڅه کوو چې له خپل خبريالانو سره تماسونه ونیسو او تاسو ته جزئیات وړاندې کړو. د برتانیا حکومت وايي په افغانستان کې د هغو ډلو ملاتړ نه کوي چې د تشدد لاره بدلون غواړي.
ځواکمنو هیوادونو په یو غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې له هیڅ بي ډلې چې غواړي د زور له لارې واک ته ورسیږي ملاتړ نه کوي.
په یو بل راپور کې د کندهار په شمالي ولسوالیو کې د اوبو د کمښت ستونزې ته کتنه وکړو.
تاسو وینئ ګوري دا بازار دی ګوره، یعنی د ماپښین منځته د خلک راجمع سي، اوبه نه دی، د اوبو د نسلې سره په خلکو باندې جماعت باندې تیر سي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د فلسطین په خاوره کې د بشري مرستو بندول به لویه اشتباه وي. په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ اونیز پروگرام خبریږي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، له هرات نه د تازه زلزلې راپورونه را رسیږي. ویل کیږي چې د دې زلزلې شدت د شنبه ورځې د زلزلې په څیر 6.2 د اوبخې 6.3 درجه و او نن سهار وختي شوه ده. هڅه کوو چې په دې اړه تاسو ته تازه حال له سیمې څخه وړاندې کړو. خو د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د بیړنیو مرستو د رسولو خبر ورکړی، خو زلزله ځپلي وایي لا هم لومړنۍ او عاجلې مرستې نه دي ورسره شوي. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې زلزلې د مړو شمیر تر پرونۍ ورځې پورې 1204 نوي تنه او د ټپیانو شمیر 1488 تنه دی. همداراز ویل کیږي چې په زندهجان ولسوالۍ کې 415 اتیا کسان تری تم دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې تمه ده د ژغورنې د عملیاتو په دوام سره به د تلفاتو په شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي. په هرات کې د شنبه ورځې د زلزلې د جزئیاتو او سیمې ته د مرستو د رسولو د هڅو په اړه دا راپور واورئ.
که څه هم د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم ټولو اړو کورنیو ته عاجل مرستې نه دي رسیدلې، خو بیلابیلو داخلي او نړیوالو ادارو د خپلو اقداماتو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین پرون ناوخته آزادي راډیو ته وویل دوی او همکارو ادارو یې د خپلو مرستو بهیر پیل کړی دی.
در ولایت زلزله‌زده هرات در غرب
افغانستان په لویدیس کې په زلزله ځپلي ولایت هرات کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د افغانستان څنګه یا UNHCR له خپلو همکارو مؤسسو لکه واو، واسا او آرا سره یو ځای دا مهال په ساحه کې ده او پر هغو کسانو چې هر څه یې له لاسه ورکړي د ضروري شیانو مرستې وشي، لکه خیمې، ضروري مرستندوی توکي او روغتیایي بستې.
په هرات کې د شنبه د ورځې د سخت زلزلې په نتیجه کې زیانمن سوي کسان وایي چې خوړو، برستنو، خیمو، د تشاک پاک اوبو او دارو درملو ته سخت اړتیا لري. په هرات کې د زلزلې د بحران په وړاندې د مبارزې د مدیریت افتخاري غړي ډاکټر محمد آصف کبیر ازادي راډیو ته وویل بیلابیلې رضاکارې روغتیایي ډلې زلزله ځپلو سیمو ته رسیدلې دي.
خدمات صحیح هم اکنون په ساحه کې جریان لري او تلاش د مسؤلین او کمیټې اصرار جریان لري چې هغه آسیب دیدگانو سره همکاري وکړي، مرسته وکړي او د دې نجات لپاره تلاش روانه ده. خلکو او مسلمینو نیاز په خدمات صحیح په کوتاه مدت او طولانی مدت ضرورت لري او همچنین د خلکو شلتر او سرپناه 100% ضرورت لري. د خلکو کورنیو تخریب شوی دی.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په دې زلزله کې چې زندهجان او شاوخوا ولسوالۍ سختې ځپلې د مړو شمیر شاوخوا 2400 او د ټاپیانو تر 2000 زیات شولې دی. د مرګ ژوبلې دغه شمیر لا هم زده او نقیز دی، ځکه طالبانو مخکې د ټاپیانو شمیر تر 9000 زیات اعلان کړی وو. د سپورت د ډګر د پیژندل سویو څیرو ترڅنګ بیلابیلو هنرمندانو او نورو فعالانو په هرات کې د زلزله ځپلیو د لاسنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. په همدې حال کې ځوان سندرغاړي شفیق مرید چې د ریان په نوم د یتیمانو د پالنې مرکز چلوي ژمنه کړې چې بې سرپرسته ماشومان به خپل مرکز ته جلبوي.
اگر شما اطفال را میشناسید
داسې ماشومان پیژنئ چې به سرپرست دي او د کورنۍ غړي مړ شوی دي، زموږ سره په تماس کې شئ. هڅه کوو چې دغه ماشومان ته ځانونه ورسو. د ښه او خوشاله ژوند او د ریان د نورو ماشومان ترڅنګ د لوړ زده کړو زمينه ورته برابر کړو.
شغلی مرید لخپل دغه ویډیو سره د ریان د یتیمانو د پالنې مرکز شمیره هم خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو غنو اړوندو او همکارو ادارو د غرض ځینو هیوادونو له زلزله ځپلو سره د مالی او نورو مرستو اعلان کړی دی. ځینو زلزله ځپلو شکایت کړی چې له څو ورځو تیرېدو وروسته لا هم لاسنیوی نه دی سوی او شپې په خلاصه فضا کې تیروي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لړۍ پیل کړې ده او سیمې ته د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو ټیمونه هم رسیدلی دي. خو د نن سهارنۍ تازه زلزلې په اړه د شیبا د ازادۍ راډیو خبریال شاپور صابر په مستقیمه اړیکه راسره دی او راته وایي چې په سیمه کې څه روان دي او د دې زلزلې مهم مرکز په کوم ځای کې دی. صابر صاحب، راته ووایه لطفا تازه جزئیات مو څه ترلاسه کړي له سیمې؟
بله، جزئیات تازه از یک قراره که حدود ساعت 5:11 صبح امروز زلزله با قدرت 6.3 در شهر هرات و مناطق اطراف از اون به شدت تکان داده. به اساس معلوماتی که من گرفتم 10 بعد از این زلزله، زلزله دوم یعنی پس لرزه دیگری به وقوع پیوسته که این زلزله دوم قدرت از او 5 خوانده شده و به اساس اطلاعاتی که ما به دست آوردیم مرکز این زلزله در منطقه آسیابادک در مربوطات ولسوالی رباتسنگی در شمال شهر هرات گفته شده و مردم اونچه که من با تعدادی از اینا قبلا صحبت کردم میگن قدرت این زلزله قوی تر از زلزله روز شنبه که مرکز در ولسوالی زندجان ولایت هرات به وقوع پیوسته بود بیشتر خوانده شده. مردم با توجه به این که آمادگی های از این موضوع داشتم چندین شب و روزه که بعد از زلزله روز شنبه در ولسوالی زندجان و شبا و روزا به ویژه شبهار در بیرون از خانه‌های خود به سر می‌برند، در دشت‌ها، در پارک‌ها، حتی برخی خانه‌های خود که ترک کردن در گلستانی‌ها اینا رفتن خیمه برپا کردن و بازدن و فرزندان خود در اونجا سپری می‌کنند. این آمادگی داشتم، اما زلزله صبح امروز نگرانی مردم را به شدت زیاد ساخته. مردم حراسان و سراسیمه هستند و منتظر ازی هستم که اتفاقات بعدی چی خواهد بود که اینا انتظار از
او دارند. صابر صاحب ډیر زیاته مننه. فکر کوم د زلزلې نه یوازې ډیر کم وخت تیریږي، نو د تلفاتو په اړه به هم جزئیات نوي تر اوسه پورې همداسې ده کنه؟
تا کنون از تلفات خبری نیست، اما به اساس اطلاعاتی که از سوی باشندگان ولایت هرات دقایق قبل به من رسیده به خاطر آنچه قدرت این زلزله میخوانند از صبح امروز میگم احتمال خبرهای به زینا رسیده که در منطقه باکدش در مرکز شهر هرات شماری از خانه ها تخریب شده و در کنار از این گفته شده که خانه هایی که در مرکز شهر هرات در زلزله اول روز شنبه آسیب اندکی دیده بوده، این اطلاعات به ما میرسانه که این نو خانه ها آسیبی جدی بوده باشه و برخی از این خانه ها رو ویران کرده باشه این زلزله صبح امروز.
تیر زیات مننه لتا سونه قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبریال شاپور صابر و چې په هرات کې د نن سهارنۍ تازه زلزلې په اړه جزئیات راکول. د ازادي رادیو خبرونه سره اوسئ. د ازادي رادیو پر اتلونکو خبرونه کې به بیا هم په دې اړه تاسو ته نور جزئیات وړاندې کړو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د برتانیا حکومت وایي د هغو ډلو ملاتړ نه کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له لارې د سیاسي وضعیت د بدلون په لټه کې وي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا، د بشري مرستو د لیږد او د امنیتي اندېښنو د مطرح کولو لپاره له طالبانو سره تر تعامل پرته بله هیڅ لاره نشته.
د برېټانیا د بهرنۍ چارو وزارت وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا، افغانانو ته د بشري مرستو رسولو او د امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنو د شریکولو په اړه له طالبانو سره تعامل پرته بل لاره نشته. دا وزارت وایي دا هغه کار دی چې دوی کوي. د برېټانیا د بهرنۍ چارو وزارت د سیشن وی پورس پر کړې اعلامیه کې دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له لارې د سیاسي وضعیت د بدلون لپاره د افغانانو په ګډون له هیڅ چا د برېټانیا په خاوره کې د پلان جوړونې تحریک او یا هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د مالی ملاتړ لپاره حمایت نه کوي. اعلامیه کې زیاته شوې تاوتریخوالی هر ډول کوي د افغانستان او نړۍ په ګټه نه دی، او هر هغه ډول سیاسي بدلون چې د مسلح تاوتریخوالي له لارې وشي د برېټانیا د قوانینو پر بنسټ جرم ګڼل کېږي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت همدا ډول د طالبانو له زندانه څلور برېټانوي وګړو د آزادېدو خبر ورکړ. په دې اړه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دا کسان د افغانستان د قوانینو د نقض له امله نیول شوي وو، او دوی د دې څلورو برېټانوي وګړو د کورنیو په اساسولۍ د طالبانو له حکومت بخښنه غواړي. خو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په روښانه ټکو وضاحت نه دی ورکړل شوی چې د دې کسانو د افغانستان کوم قوانین نقض کړي او کله نیول شوي وو. په اعلامیه کې د دې کسانو نمونه هم نه دي لیکل شوی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د سیاسي مسایلو شنونکي غوس جانباز د برېټانیا دوګونی چلن بولي او زیاتوي برېټانیا له یوې خوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او بل ورته له هغوی سره د تعامل خبره کوي.
ځواکمنو هیوادونو په یو غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې له هیڅ بیډلې چې غواړي د زور له لارې واک ته ورسیږي ملاتړ نه کوي. خو په ورته وخت کې دا هیوادونه په دې هم پوهیږي چې طالبانو خپل هم د زور له لارې واک نیولی
که څامد طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له دوو کلونو ډیر تیر شول، خو تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندل. د سیاسي مسایلو شونکي میرویس اشرفته بیا وایي اوس مهال له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تعامل لپاره شفافه زمینه نه ده برابره، او اړتیا ده چې طالبان په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي.
بر حاکمیت موجود است کې اوسنیو واکمنو ته لازمه ده چې له نابرابرۍ او ظلم او بې عدالتیو لاس واخلي، څو تعامل او د بندیزونو د لرې کېدو ته موقع پیدا شي. له دې پرته که نړۍ معامله ونه کړي، د قانوني تعامل لپاره زمینه برابره نه ده.
قانونمند تعامل وجود نداره.
خود طالبان حکومت بیا تل په افغانستان کې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب دعوه کړې، او دای هم ویلي چې تر رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطلب وړاندې په خبرونه کې راځي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د فلسطین په خاوره کې د بشری مرستو بندول یو لوی اشتباه ده. دا په داسې حال کې ده چې مرستندویو ټولنو د غزې ترانګې ته د یو بشری دهلیز د پرانیستو غوښتنه کړې. وروسته له دې چې د حماس ډلې جنګیالیو پر اسرائیلو ډله ییزه حمله وکړه، په سیمه کې جګړه پیل شوې چې تر اوسه له دواړو خواوو سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. اسمت څاروان او د موضوع نور تفصیل.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون سه شنبه د اروپایي ټولنې د غریو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د خوندې په درشل کې له فلسطینیانو سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکاوه. هغه په دې برخه کې د اختلافاتو حل وغوښت او ویل چې ورستیو ناکراریو ته په پام ملکیانو ته د بشري او حیاتي مرستو درول کاملا یو تیروتنه ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې میرمن بایربوک دغه راز ویلي چې په فلسطین کې د ماشومانو په ګډون په میلیونونو کسان اوبو، خوړو او دارو درملو ته اړتیا لري، او د اروپایي ټولنې پر بشري مرستو متکی دي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې روغتونونه له ټپیانو ډک دي، او اسرائیل غزې ترانګې ته د خوراکي موادو، سون توکو او دارو درملو د وړلو مخنیولې ده. یوازینی لار چې له مصر څخه غزې ته وه د سه شنبې په ورځ سرحدي دروازې ته څیرمه د هوایي حملو له کبله وتړل شوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د اسرائیل جنگي الوتکو د سه شنبه په ورځ په غزې ترنګ کې بمباري وکړه او ګڼې ودانۍ په کنډوالو بدلې کړې. په دې کوچنۍ او کلابنده شوې سیمه کې میشت خلک هڅه کوي چې د ځان لپاره یوه خوندي ساحه پیدا کړي. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم اسرائیل پرون اعلان وکړ چې پر غزې ترنګ حمله د حماس افراطي ډلې د څو مهمو مشرانو د وژل کېدو سبب شوي دي. ویل کیږي د حماس د اقتصاد وزیر جواد ابو شمله په هغو کسانو کې شامل دی چې پرون د اسرائیل په هوایي حمله کې وژل شوی دی. حماس ډلې په 2001 میلادي کال کې په زوره پر غزې ترنګ ولکټینګ کړه او له هغې راهیسې دغه نری سیمه چې 40 کیلومتره د اسرائیل مصر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ غځېدلې د بالفعل حاکمې سیمې په توګه عمل کوي. په غزې ترنګ کې چې د حماس لخوا اداره کیږي شاوخوا 2,300,000 کسان ژوند کوي. د شنبه په ورځ په دې سیمه کې سخته جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د حماس جنګیالیو ناببره پر اسرائیل حمله وکړه. اسرائیل ژمنه کړې چې د حماس د دې ناڅاپي حملې غچ اخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې اجمل اند چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په هرات کې د وروستۍ زلزلې په اړه ولیکنه خپره کړې چې سرلیک یې هیڅوک هغې زلزلې ته چې د افغانستان لویدیز کې وشوه چمتو نه و. ورځپاڼه لیکي د هرات ولایت په کلیو کې وادي ورځ پیل شوې وه. ځینې کلیوال خپلو کروندو ته روان و، ښځې په خپلو ورځنیو کارونو بوختې وې او ماشومانو په خپلو خټینو کورونو کې لوبې کولې. وړاندې لولو دې زلزلې چې یوازې څو ثانیې دوام وکړ کورنۍ سره وشیندلې او کلی یې په کنډوالو بدل کړل. ورځپاڼې دا په وروستیو لسیزو کې افغانستان کې تر ټولو ناوړه طبیعي آفت بللې. ورځپاڼې د عبدالحی په نوم د یو داوود طلب مرستندویه کارکوونکي له خولې لیکلي له لومړنیو څو کسانو څخه و چې د زلزلې مرکز ته ورسید. عبدالحی ویلي هغه قربانیان چې د لنړیدلو ودانیو راایستلي هغه کسان و چې د کورونو له دروازو څو سانتي متره لرې سا ورکړې وه. مرستندویه موسسو له لومړنیو ارزونو وروسته د دوشنبه په ورځ وویل چې کورونه د زلزلې په لومړنیو څو ثانیو کې نړېدلې دي چې د هغه ښځو او ماشومانو د مړینې سبب شوي چې کورونو کې وو. د هرات ډاکټرانو هم تایید کړي چې د زلزلې په قربانیانو کې لویه برخه د ماشومانو او ښځو ده. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا ساعتونه وخت ونیو چې مرستندویان او سیمه ییز چارواکي په لرې پرتو سیمو کې د رامنځته شوي دې ناورین په ژورتیا خبر شي، ځکه چې د زلزلې له کبله تلیفوني شبکې هم پرچاو شوي وي. وړاندې د سیمې د اوسیدونکو له قوله ویل شوي د زلزلې په مرکز کې د ژغورنې او لټون عملیات په لومړنیو څو بحراني ساعتونو کې ناهمغږي وو. د هرات یو اوسیدونکي عزیز مهربان واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي داسې څوک نه و چې آن داو طالبانو ته د سیانګالو خلکو د لټون او ژغورنې لارښوونه وکړي. د انډیپندنت ورځپاڼې بیا په یوه بله لیکنه کې لیکلي برتانیا هڅه کوي چې په دې هیواد کې د پناه اخیستلو پر شرایطو پوره افغانانو ته کورونه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر میاشت د هغه افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لپاره ضربله جل ټاکلی چې د پاکستاني چارواکو په وینا په پاکستان کې د اوسیدو قانوني اسناد نه لري. د برتانوي ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې نږدې 3,000 افغانان چې ډیرو یې د برتانیا له پوځ سره په افغانستان کې دندې ترسره کړي له میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې اوسیږي. د پاکستان پولیسو یو اونۍ مخکې پر هغه هوټل چاپو وهله چې برتانیا ته د تګ لپاره منتظر افغانان پکې اوسیږي او د دوی یو شمېر د ویزو نه لرلو له کبله ونیول. د انډیپندنت په وینا دې اونۍ کې د ګوتو په شمېر افغان کورنۍ په سوداګریزو الوتنو کې برتانیا ته انتقال شوي او د برتانیا حکومت هغه شوراګانو ته چې د کورنیو ته د استوګنې ځایونه برابروي لیکلي چې آیا کولی شي افغان کورنیو ته ځای ورکړي که نه. وړاندې لیکل شوي د سپتمبر د میاشتې د لومړیو شمېرې ښیي چې په پاکستان کې 2,300 هغه افغانان چې د برتانیا د دفاع وزارت لخوا برتانیا کې د میشتېدو په شرایطو برابر بلل شوي پاتې دي. همدارنګه وسو نور هغه افغانان هم د محل پاکستان کې پاتې دي چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په برتانیا کې د میشتیدو په شرایطو پوره بللي. تر اوسه روښانه نه ده چې دا سلګونه کورنۍ به په دې موده کې چې پاکستان کډوالو ته ټاکلې څنګه برتانیا ته انتقال شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوهم نیمای کې نیمه نړۍ پروګرام خبريږي چې د ښځو لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کندهار ولایت د شمالي ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي چې باغونه او کروندې له تندې وچیږي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د باراني اوبو د مهارولو لپاره د چک ډمونو او بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې تیر کال یې د یو شمیر بهرنیو موسسو په مرسته شاوخوا 21 چک ډمونه جوړ کړي او سا کال د 8 نورو د جوړولو پلان لري.
د کښتونو او باغونو لپاره دا اوبه له 300 متره ژورې برمې څخه راپورته کیږي. د کندهار شاولی کوټ ولسوالۍ هغه سیمه چې خلک یې د ورځني ژوند تیرولو لپاره یوازې او یوازې پر کرنې او بزګرۍ تکیه کوي. دلته یو مهال د اوبو ډک کاریزونه بهېدل، خو اوس خلک مجبور دي چې د خپلو ځمکو او باغونو لپاره ژورې برمې ووهي او په ځینو سیمو کې آن د څښاک د اوبو د کمښت له امله خلګار دي چې خپلې مینې پرېږدي. د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالقیوم وایي د خپل باغ لپاره شپږ ژورې څاګانې ایستلې، خو یوازې یوه په ډېره کم اندازه اوبه راباسي.
سهار په 4 بجې باندې دغه کوچنک او د موډ موږ ډکوو، هغه مقصد تر دا اوسه پورې اندارې پر چالان دي او د نه ډکېږي. یوه دقیقه وخت کې اوبه نه وي، بیا 40 ثانیې قدر کې اوبه راووځي. نو موږ دغه اوبو ته ګورو ګورو، اوبه 40 ثانیې قدر کې یا 21 ثانیې قدر کې داسې قدر کې اوبه راوغورځېږي، بیا مکمل یوه دقیقه دغه اوبه نه وي.
په کندهار کې د تیرو 3 کالو راهیسې د وچکالۍ تاثیرات په بېساري توګه لوړ سوي دي. د کندهار ښار ترڅنګ د دغه ولایت شمال ته شاولی کوټ، غورک، میانشین، نیش او خاکریز هغه ولسوالۍ دي چې اوسیدونکي د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. په دغو سیمو کې اوبه تر 300 متره پورې کښته سوي. د نیش ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي او یو شمېر خلکو د اوبو د نشت له امله خپلې سیمې پرېښي دي. دوی زیاتوي چې د ورښتونو پر مهال زیاتې سیلابي اوبه بې ځایه ځي او د مهار لپاره یې باید بندونه ورته جوړ سي.
زما نوم قدرت الله دی، د نیشت ولسوالۍ د کندهار د ولایت. موږ ستونزه دغه ده، د اوبو سره ډېر په تکلیف، شنه شنه باغونه مو وسوله، شنه شنه شان مو وسوله، نو د اوبو د نیستۍ سره مخامخ یو. او زموږ دغه نظر دی چې معنی موږ ته ډمونه وتړه سي، زموږ اوبه ډېرې سي، موږ د اوبو سره ډېر په تکلیف یو. بندونه شي ډېر ورسره وسا کېږو، ډېره ګټه کوي
چې موږ ته د اوبو ډمونه وتړل سي یا د موږ ته برمې ووهل سي. زموږ بازارونه وچ دي، تاسو وینئ ګورئ دا بازار دی ګوره، نه نلکۍ سته، نه اوبه سته. یعنې د ماپښین مانځه ته د خلک راجمع سي، اوبه نه یې د اوبو د نیستۍ سه پر خلکو باندې جماعت باندې تیر سي.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد ریاست مسؤلان وایي دوی د مرستندوی موسساتو سره یو ځای هڅه کوي چې سیلابي اوبه مهار کړي او بندونه ورته جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وایي تیر کال د یو شمیر بهرنیو موسساتو په مرسته د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې 21 کوچني او لوی چکټمونه جوړ کړي او سږ کال هم د 8 نورو د جوړېدو پلان شته.
د تیر کال د جملې څخه تقریبا په ولسوالۍ کې 21 چکټمونه جوړ شوي دي. دغه جملې څخه شش کال هم موږ په پلان کې لرو، تر څو اوه اتو چکټمو پلان لرو چې ډیزاینونه مو اخیستي دي. د ګډو ډونرانو سره مجالس پر کړي دي، څوک دوه، څوک یو، څوک درې. هلته دروازه پورې تعلق لري یا د ډونر در بجټ پورې تعلق لري، هم په پلان کې لرو انشاءالله.
د سیلابي اوبو د نه مهار د ستونزې ترڅنګ دغه راز پر باغلرونکو او بزګرانو نیوکه داده چې اوبه بې ځایه استعمالوي او سپما ته یې هیڅ پام نه کوي. د تیرو 2 کلونو راهیسې کندهار کې کروندګرو په بېسارې توګه د سولر هندارو په واسطه د لمر له راپورته کېدو بیا تر لوېدو پورې په خپلو ځمکو اوبه وریلې کړي وي، چې د کرنې د کارپوهانو په نظر باید د دې چارې د مخنیوي ترڅنګ د اوبو لګولو عصري سیستمونه رامنځته سي، تر څو د اوبو د سپما سره سره په حاصلاتو کې هم د پام وړ زیاتوالی راسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي خو د شپه پام وکړئ خبرونو ته له هرات ولایت څخه د یوې بلې زلزلې راپورونه رارسېدلي رویټرز خبری اژانس د جرمني د جیوساینسي تحقیقاتو د مرکز په حواله راپور ورکوي چې د زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس د شنبې ورځې د زلزلې په څیر شپږ اشاریه درې درجې وه نن سهار وختي د هرات ولایت په څلور دېرش کیلومترۍ کې سیمې ولړزولې د خبر له مخې نننۍ زلزله د ځمکې په لس کیلومتره ژور تل کې شوې ده د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د دې زلزلې شدت شپږ اشاریه درې درجې و له دې مخکې د شنبې په ورځ هم یوې زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې و د سیمې اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي تلفات وړول د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې زلزلې د مړو شمیر تر پرون ورځې پورې دولس سوه څلور نوي تنه او د ټپیانو شمیر شپاړه سوه اته اتیا تنه دی همداراز ویل شوي چې په زندهجان ولسوالۍ کې څلور سوه پنځه اتیا کسان تری تم دي اروپایی ټولنې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د څه باندې درې نیم میلیون یورو په ارزښت د نورې مالي مرستې ژمنه کړې په عین حال کې په کابل کې د جاپان سفارت هم پرون اعلان وکړ چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې د ټولنې په غوښتنه په هرات کې زلزله ځپلو ته د خیمو بړستنو او نورو ضروري توکو مرسته کوي په هرات کې ځینو زلزله ځپلو شکایت کړی چې لا یې هم په لازم ډول لاسنیوی نه دی شوی او عجلو مرستو ته اړتیا لري بلغاریا وایي د یوې جنایتکارې ډلې دولس غړي نیولې دي چې په غیر قانوني ډول یې په اوکراین کې روسي ځواکونو ته ځینې وسایل او مالونه صادرول د بلغاریا د لوی څارنوالۍ مرستیالې ماریا پاولووا پرون وویل دې ډلې دا مالونه په دې نوم چې د ملکي اهدافو لپاره کارول کېږي صادرول حال دا چې د توکي د نظامي اهدافو لپاره هم کارول کېږي هغې زیاته کړه چې د دې ډلې دا کار پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه سرغړونه ده چارواکي وایي په دې مالونو کې دوربینونه د هوایي چلند مخابرې او کمپیوټري پروګرامونه شامل وو په پام کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف را روانه ونی چین ته سفر وکړي او پر بیلابیلو مسایلو له چارواکو سره خبرې وکړي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون وویل چې لاوروف به له را روانې دوشنبه تر چهارشنبه پورې د یو کمربند یوې لارې په فورم کې برخه واخلي د هغې په وینا لاوروف به د دې سفر پر مهال له خپل چینایي سیال وانګي سره هم پر ځینو مسایلو خبرې وکړي د زخاروا په وینا ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په نږدې راتلونکي کې چین ته د سفر پر چمتووالي بوخت دی او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن افغانستان له کوربه هندوستان سره لوبه کوي د لوبه د ماسپښین په یوه بجه پیلېږي د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادۍ راډیو ته وویل د هیله مند دی چې افغانستان به دا لوبه وګټي په سږني نړیوال جام کې به د افغانستان بله مسابقه د راروانې یکشنبې په ورځ چې د اکتوبر پنځلسمه ده له انګلستان سره وي
سره دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار کهو
پس و جارم دا مشیمان سره پا زکنان آزم نور دا دیجون خوزد پا دامر خوشحاله
دا افغان خوزو دا پرمختگونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه می اومنی
رژیم سقوط کرد دو ما کامل نان پاک کت چگنی برای بچه هم داده
کبا کابل په خار کې مو دیوی پیری کی خرڅون کې میرمنې غاک وبریده دا وایي چې د جمهوریت پر وخت یو کوچنی رستورانت درلود خو نن سبا اړه شوی چې د سړک تر غاړې پیری کی خرڅ کړي هغه میرمنې چې په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لري او دوی ته هم د هیڅ ډول کار زمینه برابر نه ده څه حالت ته رسیدلی دي
په ورځ کې 15 یا 16 خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی قدر من دوستانو کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسدل د افغان ښځو په حق کې د خپلې لومړنۍ دورې د حکومت قانون یو ځل بیا عملی کړ لز دا کړې را وګرځولې لکار څنګه یې مانا کړې سفر یې ورته سخت کړ تفریح ځایونه او ورزشي کلبونه یې ورباندې بند کړل د افغان ښځو په ډله کې هغه میرمنې له سختو ستونزو سره مخ دي چې په کور کې د کار کولو لپاره نارینه نه لري دوی سهار تر بیګا خواري ګالله خو خپلو بچو ته یې حلال روزي ګټله یوه کونډه میرمن چې د یتیمو ماشومانو نفقه ورلغړېده وایي چې 1 کال وړاندې یې میړه مړ شو د جمهوریت پر وخت یې وړکی رستورانت درلوده خلکو ته یې افغاني خواړه پخول خو طالبانو ورباندې بند کړ هغه اوس د کابل ښار په یوه څنډه کې د کراچۍ پر سر پیرکي خرڅوي له دې ویرې چې طالبان له دې کار څخه هم مانه نه کړي خپل آدرس او نوم نه اخلي خو د خپل زړه درد او د ژوند سختۍ له موږ سره شریکوي
د زمانی کې طالبان نو آمده بود نان قاق می گرفتم نم ناکش می کردم به خدا برای بچه هم
کله چه طالبان په پیل کې راغلی و وچه ډوډۍ می لمده وله ماشومانو ته می ورکوله دوه میاشتې می خپل اولادونو ته د چکنی سره ډوډۍ ورکړي بیا می 4-5000 روپۍ قرض کړي غرفه می واخیستله په دې غرفه کې می سوپ خرڅوه ژمی کار ښه وه اوړی چې شو چا سوپ نه اخیسته له بلې خوا د ښاروالۍ کسان ناپسې شول مالیه یې غوښتله موږ په نس وږي وو دوی ته مو مالیه له کومه کړې وه مجبوره شوم چې کار پرېږدم بیا بېکاره او احتیاجه شوم د خلکو په کورونو کې مې صفاکاري پیل کړه پیسې مې ټولې کړې کراچۍ مې واخیستله اوس پیرکي پکې خرڅوم له ما سره دوه نورې کونډې میرمنې او دوه واړه هلکان هم کار کوي له دې میرمنې څخه مو پوښتلي چې د پیرکیو مواد څه رقم جوړوي آیا ټول کار د سړک له غاړې کوي
بولانی
موادای شکلن
داخل خانه درست
میکنیم خمیرش هم موادش هم مکس د پیرکیو مواد لکه گندنه کچالو او کدو په کور کې تیاره وو اوړه هم کور کې لمده بیا دلته د خلکو په فرمایش د هغو په مخ کې پیرکی ورته پخو یو پیرکی په شل افغانۍ خرڅو د ورځې یو نیم سل 200 پیرکی پلورل کیږي کدا کرمونه وای کړای داسې فکر وکړه چې یو بل سوال کړه هم په ټولنه کې اضافه کیدله ځکه بل هیڅ عاید او چاره مې نه درلوده ما خره لاره امتحان کړه له مارکیټ څخه مې هندوانې منې او کلی راوړې دلته مې خرڅولې بیا هم لګښت نه پوره کېده اوس نو دا د پیرکي خرڅو مقصد ژوند تیرو مجبوریت دی دا میرمن وایي چې له ډېر مجبوریت څخه یې دې کار ته مخه کړې په خبره یې کله چې کور ته ځي نور د دې توان نه وي چې آن له خپلو بچو سره د هغو په لیک لوست کې مرسته وکړي
که میرم امروز تا خانه که میرم یک لقمه نان نمیتونم بخورم از دست خستگی یعنی همه تا میفتم دیگه سر از پای نمیشم
چه کورت از نو لس پخی نراتولیگی یا مری دوری دستریه للاسه نشم خوردلی چه سر که اگدم تر سبا پزن خبر نیم سهر وقت در منزه بیا کارتا را پورتا که اگم حقا وقت می چه کار نکوه لخلکو می قرض کرده و اوز داره اگم چه کم قرض در خلی پیسی و نگواری زکا درست دوم رکوام چه دا کورنی لگه پورا کدم ده اغو پیسی نشم ورکوه سی که زیرازی ما سره کار کوي چې حتی پیرکی له طبی نه نشي راپورته کوي خو له مجبوریت نه کار کوي دلته پیرکی په خول زده کوي بیا ځي ځان نه کراچۍ اکدي د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی له بدې ورځې څخه هغه کارونه کوي چې له سویې ډېر ټیټ دي دا ښځه د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د اړمنو میرمنو لپاره یو ځای ځانګړی کړي هلته به دوی ورځي او خپل کار به کوي تر څو یې په کور کې واړه بچي له لوږې څخه وژغورل شي
یک جایی رو بگیرم برای ما نه ای که مثلا بیاین شخصا برای خودم نه یک جایی رو برای ما جور
یو ځای دې موږ ته ونیسي چې هلته ټولې ښځې وي، موږ به ورځو، په آرامه به خپل کار کوو او یوه مړۍ ډوډۍ به بچو ته پیدا کوو. زه دا دی پیرکي خرڅوم، خو ډېرې مېرمنې پېژنم چې کور کې وږي له خپلو یتیمانو سره ناستې دي. هغوی د کار زمینه ځان ته نشي برابرولی. چې یو مشخص ځای وي، هغوی به هم راشي، په خپلې خواري به ځان ته ډوډۍ پیدا کړي.
هغو ښځو چې پخوا یې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوه، د هغو په ډله کې هم ډېری داسې ښځې وې چې د یوې لویې کورنۍ خرڅ او مصرف ورلغاړي وو. یوه بله جلۍ چې دې ته د سپین سرې مور او مریض پلار پالنه ورلغاړي ده، وایي چې له رسمي کار سره یې د ښځینه جامو دوکان هم درلوده، خو اوس دنده خو هم نشته. د ځینو ستونزو له وجې دوکان هم تړي.
ورځ تر ورځ مشکلات ډېرېږي. هر یو ته په یو رقم نه یو رقم بې محدودیت وضع کېږي. ما په خپل رښتیا تاسو ته خپل دوکان مې راټول کړی دی. نه پوهېږم چې آیا دوی واقعا دوی په خپل همدغه کسان دي، دوی په مختلفو طریقو غواړي چې د ښځو هغه فعالیتونه په یو رقم نه یو رقم بند کړي، او که ځینې سو استفاده ګران دي په منځ کې دوی سو استفاده کوي. یعنی ځینې مشکلات راته مخ شوی ده چې نشم کولی چې باندې تجارت کې څه ګناه ده. حضرت بی بی خدیجه کبری رضی الله عنها خپل یو تاجر و، که نه نو په تجارت کې څه مشکل ده چې موږ ته مثلا مشکلات رامخ کړي او محدودیت موږ ته وزشتې. نور ښځې خو فعالیت نه لري، دوه برخې ښځې وځي، یو تجاري ښځې دي، یو هغه ښځې دي چې په صحت کې کار کوي. نور خو څوک نه وځي. که نه
دا چې اوس دکان راټول کې کارونه کې نور په کور باندې کېني، نو اقتصادي مشکلات به څنګه سي؟ اکثره افغان میرمنې لا واسه کار کوي.
بیخی دیر دا ادا قل حال تا خو مثلا زینی ناستی ما زنگو تا جواب برکوم که قرداخان تا زنگوی کارباگی خان خط که قرد بکنن. دو زلی می بیر تل سپر پا امداغ دو کالو که من دو زلی سپر شروع کرالا دلیل وایم که نور وش او فلاو که وزیاد خراب ده.
کورنه که خو مکسر شین پکاری مثلا خرد خوراک دا بچنگ کیگی؟
خرد کورای خو بس تو رازی محکمی ما دوستان کانادا که ده مشکل کور که می دلوده چاره می ندلوده. آقا تا می زنگوی مالی برو را چارتان که یه تو رو پی ما تا همکاری بو کچی بلا عرب می لاست را غی حتمان زده یه حال تا دل لگی می دل تا دی کورانای ده کورانای تا با دیوار نو آقا نمی ده پور وکلا چاره نسته.
یو شمیر ښځې چې اقتصاد یې ډېر زیات خراب و، په دې وروستیو کې دوی هلې ځلې کوي چې ځان ته یو وړکی کوچنی کاروبار پیدا کړه. مثلا ځینې خوراکونه په کور کې پخه کړه، بیرون یې خرڅ کړي، ځینې دست فروشي دا شیان وکړي. کنه دا ډېر سوي دي اوس د افغانستان په ښار او بازار کې. په دې رقم دوی کار ته نه پرېږدي. د دو وضعیت بلاخره به څنګه سي؟
پخوا یو ښځه به کوم بل فعالیت یې درلوده، په تمه مثال دولت کې به کار کوو مثلا، یا مثلا که سواد درلوده، یو ماموریت چې درلوده، که سواد نه درلوده خو یو صفاکاري خو به یې کوله. که نه یو صفاکاري مثلا چای دمولو دا هسې کارونه یې کول. یوازې په دولت کې نه وو، په زرهاو ښځې په دولت کې. یوازې چې موږ دغه مامورین ایسته کړو، یوازې دا بې سواد ښځې چې په صفاکاري وو هغه کې کار کوو، کلینینګ دا خبرې کې کار کوو. نو چې یوازې موږ دغه حساب کړو، په زرهاو ښځې په دولت کې کار کوو، په زرهاو ښځې غیر دولتي هغو کې دفاتر کې کار کوو. نو هغه کسان چې دي بېکار شوي دي، نور څوک دي؟ هغه یو څه شي ګنډي مثلا، یو څه شي جوړوي، بازار ته وباسي. اوس ورته ډیمانډ نشته، هغه ته هم ډیمانډ نشته. چارې نه کې یو ورځ مې دوه ښځې ولیده په شهر نه وکې، د هغه لوی لوی کراچیان چې دي په سر هغه هم لري، چترم لري. نو په هغې کې یا رقم یو لس منه خو بلکل وو، یو پنځه لس منه انځر پکې پیازو کچالو یې پکې بار کړي وو ګرځولې. ښځه مې ولیدله، ما پخوا نه ولیدله. ښځه مې ولیده په سرای ترافیک کې، په کراچي درولې وو، پکې قلم کتابچا او د ځینې نور شیان پکې ایښې وو، او ماشومه کمالته د کراچي په خوا کې ویده کړی وو. نو داسې ورځ ما نه ولیدلی. لیف دا شیان چې وو بیده خودونه ډېر سوي دي. په ورځ کې پنځه یا شپږ ښځې خو دروازه ټکوي چې خیرات راته راوړه. دونه ډېر نه وو. پخوا په یو کور کې یو ښځه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول، کور کې به نور اعضاوې هم کار کوو. مثلا کېدای شي پلار به یې کار کوو، کېدای شي خاوند به یې کار کوو، کېدای شي ورور به یې کار کوو، یا خور مور نور کسان هم ورسره مثلا همکاري یې کوله، کار فعالیت یې درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا که کور کې هغه نور ښځې دولت کې چېرته نور مثلا دفاتر کې کار کوو، هغوی خو بېکار شوي دي. یعنی مشکلات یې نور ډېر شوي دي، او اکثریت نارینه هم بېکار شوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسه
د ځان پاک لکه راتوې د تا کاروبار څه نه وي، کورنۍ دې کوم حالت ته رسېږي؟
کاروبار نه وي، کورنۍ کرایه ده. نو د کور کرایه نه څه ورکولای چې کاردار نه وي. یعنی یو مشکل خو د کور کرایه یو بل د کور خرڅ هم نشي پوره کولای. نو دا خو یعنی ټول مشکل وي. ما مور پلار مې مریضان دي، همیشه دوا سده کوي، همیشه مثلا مور مې هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړم او پلار مې کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړم. د دې دوا یې که نه سم پوره کولی نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کومه ورځ مثلا سخته دوا پکار وي چې دوی ته احتیاجات مونږ پوره نه کړو څه حالت به راځي. که تاسو په تور مثال د راشګانو باندې کړه څنګه ده، دا خلک پکې مصروف مخکې د دې نه چې تاسو ورته یو بل بدیل جوړ کړي تاسو د راشګانو بنده کړله. تاسو که داسې یو کوله چې یو بل بدیل مو ورته جوړوله ورته به هم ویلې چې خورکۍ شل زره روپۍ په ورځ کښې نه په میاشت کښې لس زره روپۍ د دغې لاره نه لاسته راوړه، با برکته حلاله او اسلامي درآمد به وي، ته دغه کار وکړه هغه کار دې پرېږده. نو تاسو چې دا بې کار کړله پخوا که مثلا شل فیصده تن فروشي وو اوس خو اتیا فیصد ته پورته شوی وي. ښځه په دېرش روپۍ تن فروشي کړی، دېرش روپۍ دا اسلامي ده. تقریبا څه د پازه څلوېښت کاله مونږ جنګونه تېر کړي دي، ډېری کورنۍ سرپرست نه ده، نارینه نه لري بېخي. نو ته چې د کار د ښځو کار بندوي نو دا ښځه چې کور کښې نارینه نه لري یا لري مایوب ده، معلوم ده مایوب ده، کار نه شي کولی، سپین ګیری ده، کار نه شي کولی. نو دا ښځې څه شي وخوري؟ ماشوم لري کور، خپله انسان دی. ده نو
په داسې یو وضعیت کښې د تاسې غوښتنه له اوسني حاکم نظام او نړیوالې ټولنې نه څه ده؟
نړیوالې ټولنه نه پوهېږم څه شي ته ناست دي او لاس تر ځینې ناستې سیل کوي، خو خیر دونه مونږ هېڅ غوښتنه نه لرو، هېڅ تکه چې بېخي خسته شوي دي. مونږ یوازې د حاکم نظام نه هغو یوازینی غوښتنه مو دا دی چې تاسې خلک چې بېکاره وي مخکې د دې نه چې خلک بېکاره کوي یو بدیل ورته پیدا کړي. تاسو څه کوي؟ قتلام کوي. اسلام نوم بدلېږي، اسلامي ټولنه داسې وي، د اسلامي ټولنې حاکمیت داسې وي چې اول خپل رعیات ګوري، د هغې ښه ژوند دپاره ګوري، د هغه مثلا خوراک څښاک هر شي نه خبر وي. دې نه چې د خلکو زخمو ته مرهم ولګوي، پټې ولګوي، دوی لا خلکو د زخمو نه ورکوي، دا خو نظام نه شي کنه.
افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات وایي چې که چیرې د افغان میرمنو اقتصادي ستونزې حل نه شي، دوی ته د کار زمینه برابره نه کړي، داسې یو ناورین به رامنځته شي چې په تاریخ کې به یې ساری نه وي.
که دوی شخصي کارونه درلودل، بزنس درلودل، دغه تجارت یې د دوی دغه په دوی کښې یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کښې څه وزګارېږي، د کاروبار نه راایستل کېږي، دوی مخ تر مخه ضرر څه ورته رسېږي، تاوانونه رسېږي، دوی کورنۍ ته رسېږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي. دغه کاروبار څه نه یي، ژوند څه نه یي، ژوند خپله پوهېږي چې دغه مادیات په ژوند کښې ډېر ارزښت لري. سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل د ژوند تېرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی همغسې کالی ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی معالجې ته ضرورت لري. دغه ټول شیان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان د خپل ژوند مخ ته ویسي. نو چا چې راځي کوم کس شغل یا کسب و کار او خپل کار نه محرومیي، که مثلا کوم مورد کوم مشخصا کوم وظیفې د اسلام پر خلاف کړي، هغه د خو یو بدیل خو ورته ورکړي، یو بل لاره خو ورته پیدا کړي، ورته مشخص کړي چې په یو چین ته په یو اداره کې په یو مشخص په یو شفاخانه کښې یا بل بل نهادو کښې دوی ته باید زمینه برابره شي، ورته کار ورکړي چې هموغ دومره درآمد دوی دنیا څه درلودې او د دوی معاش مثلا فکر کوي چې شل زره یا پنځه ویشت زره یا مثلا پنځلس زره افغانۍ وو، دوی باید کم تر کمه کم تر کمه باید یو اتیا فیصده خپل حکومت بېرته ورته ورکړي. داسې خو نه کېږي چې دوی وظیفې نه مو وباسي او دوکانونه هم ورته بند کړي او ورته یو روپۍ ور نه کړي. دا خامخا دغسې درد لري، دغه د ژوند یعنی په دې معنا چې د دوی کم تر کمه هغه امکانات چې د دوی د ژوند تېرولو لپاره وو هغه هم ورنه واخلي. دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
یوه کونډه چې په کور کې یتیمان لري او دوی ډوډۍ ورنه غواړي، دې باندې د کار دروازې هم بندې کړي، نور څوک هم نه وي چې له دې سره مرسته وکړه، تاسو څه وایه دا ښځه چې شته مجبورېدلی سي بالاخره؟
دا پیغمبر سلام په حدیث شریف کې وایي وایي د فقر نه د کفر بوی راځي. دا حدیث شریف تاسو تحلیل کوي او په دې کې دقت وکړي، بررسی وکړي. دا فقر او ناداری او بیچارهګي دا اضطرار حالت انسانان رامنځته کوي. په اضطرار حالت کې موږ په خوا په دغه کول اجازه په افغانستان کې سکونکاز اضطراری حالت په حالت کې د جرم مرتکب کېده هغه د براعت ورته غوښتور، یعنی ظرافت قضایي په دې کې دوی خلکو ته په نظر نیو، یعنی براعت ورته په نظر نیو. په دې دا موږ خپل تاسو پیږي چې یو دلیل د جرم د ارتکاب لپاره چې یو کس مشخص په هغه جرم کې جزا ویني هغه دا دی چې اراده ولري، قصد ولري، نیت ولري. یعنی تاسو اصراری حالت مثلا کوم بیواخ خیر تاسو ویلی کوم دغه کند سدا بشارگان د بیچارهګی له وجې نه کوم مرتکب د کوم جرم جنایت نه کیږي، دا خپل د دوی علت باید برتی شي. ګوره تاسو دلته یو مشکل مو ډیر لرو، یو بخار ازي تاسو دغه د دوی حق او وظیفه او شغل د دوی له کار نه تاسو را باسه، یو د دوی یتیمانو بیچارهګان سو دوی متاسفانه محروم دي په ژوند کې. دوی ته تاسو نشي کولای سو دوی ته ډوډۍ یا کالي یا ژوند برابر کړئ. یو دغه کند مو مجبور دی، یو مکلفیت لري سو دغه خپل ماشومان ته یو شي پیدا کی دی. یو خامخه یو ورځ نه یو ورځ دغه نور کارو ته مخه کوي، یو خدای نه غاصه دی مسؤلیت به چاته رسیږي، چا د څوک د پدی په مقابل کې او په دې په قربال کې دی مسؤلیت لري. خامخه هغه کسان لري چې د ژوند د سوسی نیمایي کاروبار سو هغه ورنسه اخی سوسی به دوی مکلفیت ژوند نه غلمي. چې کله دوی په کوم جرم کې یا جنایت کې کله ګیر سي او راځي وروره په شدیده شکل سره، یعنی په ډیر سختو احکام سره دوی وروره ملامتي بندیان کیږي، حتی مجازات رسیږي. او لکه عوامل تاسو نیوی نه سدی لته چې شو سدا ایرا غي کوکو، یعنی یعنی په طرقاتو کې بل کار وکړي، بل کار وکړي. دا غي لته عوامل نه برسي کیږي او متاسفانه مشخصا دوی د باندې جزاګانې نه را باسي او باندې کیږي او تر کلونو کلونو په باندې خانو او زندانونو کې شپه ورځ وتیر کی. دا غته مشکلات مونږ ډیر لرو، په هر مورد کې لرو، په ډیر حالاتو کې لرو. هیڅ څوک حق نه لري د انسانانو او د مسلمانانو اساسي حقوقونه نقص کی یا هغه د پخو لاندې وکړي یا تیرای ور باندې وکړي یا د خلک د کار او ژوند نه. ما ویلی که کسو په دې کې ملاحظه لري یا غواړي چې مثلا ښځو حق نه لري چې به ایجاب له کونه وځي، دا ښه خبره ده، ایجاب دې باید وکړو. او که مثلا وایي چې ښځو مثلا مکتبو ته دنیزي، دلیل باید وړاندې شي چې ولې دنیزي. که مکتبو ته ځي په دغه مکتبو کې دوی هغه لري اصول ورته برابر کړي، مقرره ورته تصویب کړي یا قانون ورته جوړ کړي، په دغه شرایطو په دغه حالاتو په دغه کالیو په دغه شکل ایجاب تاسو کوئ چې هغه طلاق ته مکتبه. ولې محرومیت یا د کار نه چې کوم کس راستل کیږي یا محرومیږي، دا خو متاسفانه د منلو ول نه دي. او دا دې درد لري او مملکت ته ډېر زیان لري، تاوانونه لري. خپل تاسو پوهیږئ چې مېس وخت موږ مسؤلیت نه لرو، ژوند نه لرو، او د ژوند په تېرولو کې متاسفانه ډېر مشکلات
مخته. بله، په افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې دي. اکثره کسان نارینه نه لري چې کار وکړي، کله چې موږ تاسو خبرې وکړي کونډې مو یاد کړي. په اکثره کور کې خویندې پاتې دي چې مثلا پلارم نشته، ورورم نشته، دوی باید ځانته نفقه پیدا کړي. اوس خو کار ته دوی نه پرېږدي، هر څه دوی خپل غږ پورته کا، که مظاهره وکړه، که نړیواله ټولنه غږ وکړه. که خپل په افغانستان کې داخلي خلک ورته وایي دا ښځې مجبورې دي کار ته پرېږدي، نه یې پرېږدي، د چا غږ نه اوري. په داسې یو وضعیت که تاسو دغه میرمنو ته څه ډاډ لري، څه ورته وایي، څه رقم خپل ژوند مخکې سي؟
تاسو ګورئ اوس د افغانستان د ادبا اوس په هغه کې دی، په پاکستان کوپیږي، په خپله پیږي چې اوس په هغه بچاره خلک باندې ځان لري. پاکستان حکومت ویلي دي مثلا دوی باید په یو میاشت وروسته د خپل ټول افغانان تقریبا یو نیم میلیون زیاته باید افغانستان ته د لاړ شي، که لال نه شي د دوی اموالو او د دوی امکاناتو د ژوند څه چې هوساینه لري دوی ټول مصادره کیږي. او بل خوا په ایران کې څه مشکلات دي، نور افغانان څه په یو اروپایي وادو خواته روان دي، دوی په دریابو کې په سیندونو کې غرق کیږي، المان یا پولیسو لخوا وژل کیږي. ګوره دغه دربدري، دغه وحشت، دغه سرګردني موږ په دغه په خپل وطن کې لرو، دا ډېر درد لري. او زه خپله وینم دغه بېچاره خلک، دا بېوزلو بېوګان چې دی، دغه بېوه میرمن چې دی، دا بېچارهګان مشخصا باید د حکومت لخوا ورته یو معاش ورته وټاکل شي. په دې سره دوی میړه نه لري، دوی سرپرست نه لري، کور کې کوم کاریګر نه لري چې ورته شپه ورځ تیر کړي او کار ورته وکړي. نو مشخص په دې دسه دغه باید یو بودیجه ورته تصویب شي، بودیجه ورته مشخص شي، دوی نمونه د وخت سي هغه ورته وسی توجه ورته وسی او د میاشت کم تر کم 15000 اشپاک در افغانی بعد دوی کورو ته ورکړ سی دا د یو اسلامي حکومت یا انساني حکومت وظیفه ده او دې کې بعد دوی نغو کی تلاش وکي برنامه ولري او دې کې بعد هغه کی او کارګرین دا د دوی بعد یو څه خپل تلاش وکي په دې سره دا دوی خیاطی په موارد کې یا په نسه شي په لاس ګنډل کی یا آزاد بزنس یا ورډي ورکای کارګان ته جوړ کی مثلا دا کوي چې دوی زاده چرګان وساتي یا په دې کوي چې دغه نور خلکو په کورو کې او څه کارونه ځان ته پیدا کی دا څه تل هغه حلی زلي دوی کی او بل اخر سره نکي کی باید دوی ټول باندې حق لري او باید دوی لاس نیوي او شه ورته توجه وشي.
زمانشاه چې پر رواني برخه کې زده کړې وایي چې حکومت د ولس د ستونزو د حل کولو لپاره وي، نه دا چې خلکو څخه د هغوی آرامه ژوند واخلي. که چیرې حکومت خلکو ته د هوساینې پر ځای ستونزې جوړوي، نو د عام وګړو د رواني ستونزو لامل کیږي.
د حکومتونو وظیفه خو د خلکو د بهبود لپاره کار کول دي، او بیا په خصوصي ډول سره د ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابرول دي، د هغوی د کار او د هغوی د صحت په باره کې ډیر زیات کار کول پکار دي، د هغوی ته زمینه برابرول دي، د هغوی ته د بهبود لپاره دغه شان ډیر ضروري. که دوی په کور کې پاتې شي نو یو خو د تعلیم نه محرومه شو، او له بل اړخه دوی ډپریشن ته ځي، ډپریس کیږي، دغسې مشکلات ته زیږوي. کله چې امور سالم امور نه وینو هغه بیا جامعې ته سالم خلک نشي ورکولی. دوی دپاره داسې یو میکانیزم برابرول دي چې دوی ټولو ته بهبود ورکړي. تاسو باور وکړئ چې زه کله هر خور او مور د سړک په غاړې ګورم نو ما ته مې خپله مور او خپله خور په سترګو کېږي، ځکه دا ټول زموږ خویندې او میندې دي. نو واقعا ډېر زیات خفه کېږم. حکومت نه غوښتنه ده چې دوی دپاره باید د حل لار جوړه کړي، دوی ته د کار زمینه په لومړي قدم کې دوی دپاره تعلیم زمینه باید برابر شي. د تعلیم او د کار زمینه ډېره ضروري ده ښځو دپاره.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خې چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
مرش جنگ زوانی مرگا میراد سے زوانی مرگ شے مرش جنگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا چار